دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2018 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یو بل ردیدل، په بلوچستان کې د خلکو راخوشي کول، د پېښور های کورټ پریکړه، د هوا ککړتیا په اړه یو غونډه او یو شمېر نور راپورونه لرو. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د پاکستان قومي اسمبلی د سې شنبه په ورځ الیکشن ترمیمي بل 2018 په اکثریت سره رد کړی دی. امریکایي ځواکونو په روان 2018 کال کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په افغانستان کې بمباری زیاتې کړې دي او د زمبابوي ولسمشر روبرټ موګابي له دندې لاس پر سر شوی دی. پاکستان قومي اسمبلی د سې شنبه په ورځ الیکشن ترمیمي بل 2018 په اکثریت سره رد کړی دی. په قومي اسمبلی کې له موجودو غړو څخه 90 د یاد بل په حق کې او 103 شپږ غړي په مخالفت کې رای ورکړې ده. دا بل د اپوزیشن پیپلز ګوند مخکښ سید نوید کمر وړاندې کړی و چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستلو. د دې مادي موخه دا وه چې نه اهل ګرځول سوی کس به د یو سیاسي ګوند مشري نسي کولای. د قانون وزیر زاید احمد وضاحت کړی چې د الیکشن بل 2018 203 ماده یوازې د یو تن په اړه نه ده. د پاکستان پوز وای د بلوچستان په بلوچمیشت سیمه تربت کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال 13 کسان خوشی کړي دي چې د دوی په وینا شپاړس پکې بهرنیان دي. د پاکستاني پوز د اماړي کوڅانګې آی اس پی آر د سې شنبه په ماښام په یو بیان کې ویلي چې دا کسان هغه مهال تښتول سوي چې ایران ته په ناقانونه توګه روان و. بیان زیاتوي چې په دې خوشي کړل سو کسانو کې 15 د نایجیریا او یو د یمن وګړو، په پاتې دوه کسانو کې یو د کراچي او بل د لاهور شودل سوی. په بیان کې دا هم ویل سوی چې په دې عملیاتو کې د پاکستان د سرحد سرحدي ځواک د یو عسکر په ګډون دوه وسلوال وژل سوی او دوه مشکوک کسان نیول سوی دي. که څه هم په دې بیان کې د وسلوالې ډلې نوم نه دی شودل سوی، خو دا هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو پکې د پنجاب صوبې شاوخوا شل کسان وژلي وو. د افغانستان د امنیتي ځواکونو چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات په بریا پر مخ روان دي. د یادو عملیاتو مشري کوونکي امنیه قومندان محمد زمان مشال رادیو ته وویل چې یو شمیر سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې دي.
دې ګډیا مانګۍ او پلان له مخې موږ په دې باندې توانېدلی یو چې په دواړو ولسوالیو کې د دې هغه شوم عمل هغه وغندو، هغه وټکوو او دښمن په تیښته کې دی. تلفات د دښمن زموږ سوچند دی، طبعا جنگ دی، ولې زموږ تلفات ډېر کم دي.
د وسلوالو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. امریکایي ځواکونو په روان 2018 کال کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په افغانستان کې هوایي بمباری درې چنده زیاتې کړې دي. د جرمني خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي چې د روان کال د اکتوبر تر 1.5 نیټې راټول سوي شمېرې ښیي چې سږ کال د اکتوبر تر پای امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو تر 3.5 زیات بریدونه کړي دي. اژانس لیکي چې د 2018 کال په همدې موده کې د طالبانو او داعش پر اهدافو د 1400 په شاوخوا کې بریدونه سوي. په دې رپورت کې ویل سوي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته هلته د وسلوالو پر اهدافو امریکایي ځواکونو هوایي بمباری په ناڅاپي توګه زیاتې کړې دي. روس وایي دوی په افغانستان کې د نشي موادو د پیداوار پر کارخانو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بمباریو هرکلی کوي. انټرفیکس خبري اژانس د روس د بهرنیو چارو د وزارت له حوالې لیکلي چې د طالبانو د افیمو پر کارخانو بمباری د افغانستان پر حالت مثبت اغیز کولای سي. اژانس د روس د یادی سرچینې له خولې لیکلي چې ماسکو دې ته تیار دی چې په افغانستان کې د نشي موادو د پیداوار او قاچاق پر ضد له واشنگټن سره په شریکه د اقداماتو په اړه بحث وکړي. روسي واکه دا څرګندونې له هغه وروسته کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په هلمند کې د نشي موادو پر کارخانو بریدونه وکړل. د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې د نور مسلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي حالت په اړه هم خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر ولادیمیر پوتین هوکړه کړې چې په افغانستان کې به د داعش، القاعده او طالبانو په ګډون د نورو ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې د پیاوړي کولو لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي ویلي دي چې هغه به په هیواد کې د واک د آرام انتقال لپاره له 8 کلنۍ واکمنۍ څخه استعفا کړې. دا خبره د زیمبابوې د پارلمان سپیکر جیکب موډینډا د سې شنبې په ورځ ناوخته د هغه لیک په لوستلو کې کړې چې د موګابي د لیک ادعا پرې شوې. په لیک کې د موګابي لخوا ویل شوي چې زه رابرټ ګیبریل موګابي د زیمبابوې د اساسي قانون له 96 مادې سره سم په رسمي او سمدستي توګه استعفا کوم. دا لیک په داسې وخت کې لوستل شوی چې د پارلمان هغو غړو خوشحالي کوله کوم چې د نړۍ تر ټولو لوی عمره ریاستي مشر 93 کلن رابرټ موګابي باندې د لګول شوو تورونو سپیناوی غوښته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي دا مشران په یو ساعته ټلیفوني خبرو کې د نورو ترڅنګ په شام او اوکراین کې د امن پر راوستلو هم سره غږېدلې. ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو د داسې خبرو اترو بیا پیلورو پر اړتیا خبرې کړې چې په شام کې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي، بشری کړکیچ ختم کړي، بې کورسوي شامي ولسته د ستنېدو زمينه برابر کړي او داسې متحد شام باور کړي چې خطرناک لاسونه، لاسوهنې او د ترهګرو پټنځایونو پکې نوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی بیل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.3 روپۍ اخیستل کیږي او 104.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 115.40 روپۍ او 115.50 روپۍ، یو پاؤنډ 141.50 روپۍ او 142 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 90.40 روپۍ او 90.30 روپۍ، یو سعودي ریال 23.50 روپۍ او 23.80 روپۍ، یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ، او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستان روپے خرچولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان قومي اسمبلی هغه بیل په اکثریت رایو سره رد کړی دی چې لمخې نه اهل ګرځول سوی کس د سیاسي ګوند مشري نسی کولای. په بلوچستان کې امنیتي سرتیرو د وسلوالو لمنګولو 13 کسان را خوشی کړی دي. پېښور هایکورت د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې د ډیر اسماعیل خان له یوې نجلۍ سره دی د سوي زیاتی ټول ملزمان ژر تر ژره ونیول سي. د هغې وکیل وایي
جنہیں جامع دی کنچے سے کٹ کر دی اور دا چکر اب دی کسوں کے گلد ہو جائیں نا آگا وقت یو سایت دی ویڈیو چولا کر دی.
د موسمیاتی بدلون او فضائی آلودگی پا اڑا سوی وغونک دا پاکستان لحکمات غشتن سوی چی دا ہوا دا ککرتیا دا مخنیوی لپار دی کتلی گامون پور تکلی سی.
حکومت لا ونی لگول خلکو تا دا سلاری جوڑول چلتا سیکل چلولی شی سسٹم حکول تا کنسٹرکشن سائٹس وغیرہ کور کول او اویرنیس چکم دیکھنا.
د خوست د نوی هوایی ډګر د رنوی د ارزونې لپاره لمړنی الوتکه راکوز سو. د خوست هوا د افغانستان د هوا بازی رئیس وای
تقریبا فیزر د یو میاشت کې به دا غنور ملحقات دي دا به افتتاح کو، دا غس خوروزه به ترمینل افتتاح کو، پر پروازونه باندې مو کار شروع کړی دی او دا ټول کار موازی مخته روان دی.
او د افغان کرکټ لوبډلې له پخواني روزن کبیر خان سره مرکه لرو چې په آسیایي جام سیالیو کې د افغانستان د نوښتګرانو ځوانانو د بریا او د کرکټ پر راتلونکي خبرې کړې.
لوبه د امن پیغام ورکړي، د قلم د جنگ پیغام نه ورکړي. ځوانانو چې سپورټس ته لاس شروع کړی دی د اخوا دیخوا اکټیویټیز نه ځان ساتلی دی.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. اوس راځو خپل لومړی راپورته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، تیر ورځ د پاکستان قومي اسمبلی هغه بیل په اکثریت رایو سره رد کړ چې له مخې یې نااهله ګرځول سوی کس د یوه سیاسي ګوند مشري نسي کولی. دا بیل د اپوزیشن پیپلز ګوند مخکښ سید نوید قمر وړاندې کړی و چې هدف یې د الیکشن بیل په 203 ماده کې بدلون راوستل. دا بیل په داسې حال کې وړاندې شو چې تر دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ په اکثریت رایو سره قانون منظور کړ چې د عدالت لخوا نااهله ګرځول سوی کس د سیاسي ګوند مشري کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د نهې په ورځ د مخالفه سیاسي ډلو لخوا نااهله ګرځول شوي د قومي اسمبلی غړي بیا د یو سیاسي ګوند مشر جوړېدو نه ودرول لپاره انتخابي اکټ کال 2019 کې ترمیم اکثریت سره رد کړي. دا ترمیمي بیل د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید قمر لخوا وړاندې شوی وو چې پسې کې دا ترمیم تجویز شوی وو چې یو نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشر نشي جوړېدی. د دې ترمیمي بیل په حق کې 98 کسانو او 103 غړو په مخالفت کې ووټ واچولو. د بیل په اړه د کاروایي وخت پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي سید نوید قمر وینا وکړه، دا بل د اسمبلی نه رد کړی شو نو موږ به دا د پارلمان ګډ سیشن ته وړو او هلته به هم حکومت له خپل اکثریت ثابتول وي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشي خپل خطاب کې په حکومتي غړو تنقید وکړ او ویل چې تیرو دیرشو کالو راسي مسلم لیگ نون حکومت کړی، نو آیا نن ستاسو یو تن هم د مشرۍ قابل نه دی؟ د ریلوې وزیر خواجه صاد رفیق وویل دا د جمهوریت جنگ دی چې نن یې مسلم لیگ نون کوي کم چې پخوا پیپلز ګوند کولو. بل رد کولو پس مطبوعاتو سره په خبرو کې اطلاعات او نشریاتو وزیر مریم اورنگزیب وینا وکړه چې د مخالفه ډلو بل د رد کولو نه دا خبره ثابتېږي چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو انتخاب د یو بل چانه بلکې د سیاسي ګوندونو اختیار دی.
وو تمام کالے قانون جو جمهوریت کو کمزور کرنے کے
هغه ټول تور قوانین چې هغه د جمهوریت د کمزورولو لپاره جوړ کړی شوی وو اوس داغه د پاکستان په ان کې هیڅ ځای نشته. څومره ترمیمونه چې هغه تور وختونو کې وشول نو داغه باقیاتو د دې بل منځوري لپاره د افاق پروله چې د مسلم لیگ نون دومره خلک برازی او دومره نه خدا مدواتو هم قتل او د پاکستان ولس هم چې داغه باقیاتو نن خاتمه شو او راتلونکي وخت به یوازې د جمهوریت دور وي.
د سیاسي چارو کارپوه او خبریال سید علی شاه وای که یو تن نااهله وګرځول شي او په هغه د درغلو تور وي نو په اخلاقي توګه هغه نه دي پکار چې هغه په سرکاري دفتر کې پاتې شي. د ده په وینا که څوک یو تن نه خوښوي خو په جمهوریت کې د ووټ او د اکثریت خبره وي او همدغه وجه ده چې تېره ورځ رد کړی شوی بل د نواز شریف سیاسي ژوند لپاره لار هواره کړي.
اصل خبره استاد چې دا زما په خیال سره پرون چې دا کم امندمنت چې کوم دغه سلو مسترد سلو د دین بعد زما په فکر سره افته یو سیاسي اکسیجن ملاو سو لکه د ستونزو مسلو سره مخامخ دی نو اوس چې کم از کم څه نه ریلیف ورته ملاو سو.
روان کال په جولای میاشت کې سپریم کورټ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهله ګرځولو پس هغه د خپل ګوند مشري له هم نااهله شوی وو. خو واکمن ګوند انتخابي اکټ کال 2019 د قومي اسمبلی او سینټ نه منظورولو کې کامیاب شوی وو. د سر وروسته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل سیاسي ګوند لپاره د مشري عہده برقراره وساتل شو. له دې وړاندې یو نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشر نه شو جوړېدی.
اوسو بلوچستان ته د بلوچستان په تربت سیمه کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پیوند شته کې یو اسکار او دوه وسلوال وژل شوي دي. تر نشتي وروسته امنیتي سرتیرو له هغه ځای څخه 13 کسان را خوشي کړي چې د وسلوالو لخوا تښتول شوي وو. دا چې دا کسان څوک دي په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ایوب ترین لکوټی راکوي.
د بلوچستان امنیتي سرتیرو د تربت په بلیدا سیمه کې تیر ورځ د وسلوالو کسانو په ضد عملیات پر مهال د غزای څخه د شپارس بارینانو په ګډون 13 کسان را خوش کړی دي. څوک چې دغه وسلوالو لخوا هغه وخت وتښتول سول کله چې دوی په ناقانونه توګه و ایران ته روان وو. په دوی کې 15 کسان د نایجیریا، یو یمنی، یو د کراچی بل د لاهور اوسیدونکي دي. د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا تیر ماښام په خبر سوي یو بیان کې ویل شوی دي چې په پیښه کې د یو ردی اسکر په ګډون دوه وسلوال کسان وژل شوي او دوه نور مشکوک کسان د درنې وسلې سره نیولې دي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری په تربت کې د امنیتي ادارو له لوري د وسلوالو په ضد پر دغه عملیاتو باندې اطمینان ښکاره کړی او ویلي دي چې دا ډول عملیات به روان وساتل شي. نوموړي په خپل بیان کې د یو سرحدي اسکر پر وژنه خواشني څرګنده کړې او ویلي دي چې 13 کسان په حفاظت سره خوش کول د قدر وړ خبره ده. اعلی وزیر و امنیتي ادارو امر کړی دی چې د وسلوالو ډلو په ضد تر هغه وخته پورې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې تر څو د دوی ټولو پټځایونه ختم شوي نه وي. دلته خبره دا یادونې وړ ده چې د روانې میاشت په 15مه نیټه د تربات په بلیدا سیمه کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا هغه 15 کسان وژل شوي وو، څوک چې په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته روان وو. د دغه کسانو تړاو د پنجاب ایالت د سیالکوټ، منډي باودین او ګجرات سره وو. د هغه څخه درې ورځې وروسته هم په دغه سیمه کې ځایي لیویزو د نورو 15 کسانو مړي میندلي وو، د چا تړاو چې د پنجاب ایالت سره وو. د دغه دواړو پیش ذمېداري د بلوڅ بیلتون پالی ډلې BLF لخوا په غاړه اخیستل شوې وه. وروسته د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا په سیمه کې د BLF یو مهم کمانډ یونس توکلی وژل شوی وو. بلې خوا ته د بلوچستان د حکومت له لورې و سرحدي عسکرو ته د پولیسو اختیارات د ورکولو وخت تر درو میاشتو پورې نور زیات شوی دی. په کوټه کې د کورنۍ چارو د دفتر لخوا په جاري شوي و اعلامیه کې ویل شوي دي چې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د سرحدي عسکرو سره د کوټ په ګډون د صوبې په اساسو برخو کې تر راتلونکو درو میاشتو پورې د پولیسو اختیار ورسره وي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري. اوس زو د پېښور پر لور. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیس ته امر کړی دی چې د ډیر اسماعیل خان لیوین جلی سره دی د سوي زیاتی په حق لټول معلومات او پلټنی عدالت ته وړاندې کړي او په دغه مقدمه کې ککړ ټول ملزمان دي ژر تر ژره ونیول سي. د انجلی سم د وړاندې د ځینو کسانو لخوا د ډیر اسماعیل خان په کوڅو کې په زور په موترس حالت کې ګرځول شوی و. په دې نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال خالد خان راکوي.
دا پیښور های کورټ مشر قاضي جسټس یحیا افریدی په مشرۍ کې د دغه مقدمه اوریدنه وشوه چې عدالت ته اپیل شوی چې د ډیر اسماعیل خان شریفه نومي جنې سره چې کوم زیاتی شوی دی دا غي ټول ملزمان دی ونیول شي او دا دغه جنې چې کوم ویډیو جوړه شوی ده هغه دې د ملزمانو نه واخیستل شي. دا د مقدمه وکیل قاضي انور مشال ریډیو ته وویل
جنې چې کړه دي جامې دي کنچې سره کاټ کړې او دا چې کړه
رور او نور د دغه کلی ګڼ شمیر خلک موجود وو. دا جنیرور ساجد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ټول فامیل ته خطر ده او په دغه مقدمه کې اوس هم با اثر خلک دوی ته دړکی ورکوي.
خطر یې لیکن نیته جر مطلب سره نه
او خطر هم ده او زمون فایل کې ډیر کمې دي. زمون اف آی آر خط طریقے سره نه دی جوړ شوی. مونږ غواړو چې ظالمانو ته سزا ملو شي. اته کسان نیول شوی دي خو اصلي ملزم ساجاول لا اوسه پورې نیول شوی نه دی. داغه په سپورټ کې ډیر زیات خلک دي هغه مونږ ته دړکی هم را کوي. علي امین ګنداپور خو په خپل دغه کیس کې نه دی خو داغه تر اسماعیل خان زمونږه مخالفینو سره مرسته کوي او تانه کې هم داغوی ملګرتیا کړی و. هو الیمین یې نیخ پنیغه نه سپورټ کوي.
ثانی دې ته مونږ پیښ کیته لیکن الیمین نه سپورټ نه کوي نه بیا یې اوندار نه کیده.
پی غور های کورټ کې دغه مقدمه یو مدلی ټولنې لخوا وړاندې شوې ده چې د دغه جنۍ خاندان ته تحفظ ورکول سره سره دغه مقدمه کې د ځنې قانوني کمو جاج هم واخلي. د دغه مدني ټولنې یو غړي خالد احمد داول د دغه کورنۍ په حق لا مشال ریډیو ته وویل
چونکه هغه ډېر غریبان خلک دا یو مور د ولس کاله مخکې چې کومه پلارې مړ شوی او شپږ لوریانې دي او یو ورور دی نو دا هغوی لپاره فاینانشل سپورټ هم چې کومه د مونږ سیټ اپ هغه کړی پرو بینک چې کومه دلته مونږ هغوی لپاره اکاونټ کولاو کړی دی او ورسره زمونږ ارګنایزیشن هم هغوی ته فنډینګ کوي.
په دې مهال سرکاري وکیل عدالت ته باور ورکړو چې صوبایي حکومت به ټول معلومات عدالت ته وړاندې کوي او دا متاثره خاندان تحفظ ورکولو سره سره دا ملزمانو خلاف به عملی ګامونه هم پورته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
د شورو دروازه
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابندي دو بجو
د کرخي په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس زه د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پر لور د شمالي وزیرستان ولس وایي چې په سیمه کې تر عملیاتو وروسته که څه هم انتظامیه او پوځ د تعلیم د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي، خو لا هم ډېری استادان ډیوټي نه کوي چې سیاسي اثر رسوخ لري. دوی تور پورې کوي چې دغه استادان د ماشومانو د راتلونکي روښانه کولو پر ځای په جرګو مرکو او سیاسي غونډو کې زیات فعال دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
مامور جان دا وړوای چې عملیاتو وروسته چې انتظامیه فوز او تعلیم څنګ د استادانو حاضری لپاره کم مهم وچلو، نو ډیر بدلون یې راوړو، خو لا هم ډیر یاغه استادان چې سیاسي اثر رسوخ لري چرته هم سکول ته نه حاضریږي.
کوم دور دراز علاقې دي په کې ټیچران چې کوم د اثر رسوخ ول ټیچران دي او کوم ملکان ټیچران دي، نو هغه اوس هم سکول ته نه ځي. او چې کله مونږ دغه تفوس وکړو د ایجوکیشن ډپارټمنټ این ډبلیو اے نه، نو هغه ډېر په مشکل سره مونږ ته وایي چې یار په دې کې زمونږ بے بسی دی. مونږ پبلک دا اپیل کوو چې گورنمنٹ آف پاکستان دی ته فیدری ورکوي چې یو کاف چې ته د قوم معمار ویل شي او آ سکول ته نه دي د بچیانو د مستقبل سره کلوار کوي، نو آبا مونږ ته جرګې مرکې سو کی مونږ ته سیاسي لحاظ سره څه فائدہ راکی؟ یو کاف خپل تنخواه نه حلالوي بچیانو مستقبل تاریخ طرف توري.
عبدالمجید داوڑ وای چې د خیبر پختونخوا حکومت د استادانو حاضری کولو لپاره کم نوټیفیکیشن کړي، هغه په فاټا کې هم لاګو کول پکار دي. کنی فوز دې پر دې زور راوړي چې د دوی تعلیمي ادارې فعال کړي.
یو استاد چې ځون په ځای او ځوان سي په درې زره په سلوېر زره نیولا وی لکه دا ډېر غار دی تاید په داسې میز هغه ټول انفلوئنسل خالق ملوث ده، لکه جس خالی تنخې او خصلې د پر وزیرستان ته سي فل فلج اپریشن په چار ده ملټری ته یا او سوشل میډیا اکټیویست په چار ده چې دا ایشو رچا دا کول.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم سانګې مشرانو سره تماس ونیو، نو دوی وویل چې عملیاتو وروسته د سکولونو فعال کولو لپاره ډېر اقدامات شوي او ټول استادان یې په سکولونو کې حاضر کړي، پرته د هغو سیمو چې لا هم بندې دي او ورته د خلکو واپسي نه دی شوی. شمالي وزیرستان تعلیم څانګې راپور تر مخه شمالي وزیرستان کې ټولې 915 تعلیمي ادارې دي چې پکې دوه کالجونه، یو د جنکو کالج، یو الیمنټري کالج او باقی ټول پرایمری، میډل او های سکولونه یا ښوونځي دي. چې دا دوی په وینا دغو تعلیمي ادارو کې ټول 2996 استادان دي. د سیمې خلک وایي چې سیمه کې د سکولونو هیڅ کمی نشته، خو ډیری غیر فعاله، یعنی د حجرو او بیټکونو په ځای کارول کیږي، چې د اعلی حکامونه د دې خلاف ګام اخیستو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. باید یادونه وکړم چې د مشال رادیو د فیسبوک مینوالو شمیر 14,00,000 ته رسیدلی، یعنی 1.6 میلیونه ته رسیدلی دی. او تاسو کولای سئ چې د فیسبوک او ټویټر تر څنګ پر یوټیوب هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو ټولې ویډیوګانې به تاسو د یوټیوب پر دیوال راځي. اوسو د اسلام آباد پر لور د موسمیاتي بدلون او فضای آلودګۍ په اړه سوي واغونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتنه سوي چې د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره دي کوټلې ګامونه پورته کړي. د دې غونډې تنظیم تیر ورځ په اسلام آباد کې یو غیر سرکاري تنظیم اف ټی اف کړی وو. په غونډه کې وویل چې په رسنیو کې د موسمیاتي بدلون او فضای آلودګۍ په اړه خبرونو ته هغه ارزښت نه ورکول کیږي چې پکار دی. د غونډې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
په غونډه کې ویلی شو چې په پاکستان کې وخت په وخت فضايي الودګي زیاتیږي، خو حکومت دې مخنیوي او اولس کې آگاهي راوستلو لپاره هیڅ کوټلي ګامونه نه پورته کوي، نو په کار ده چې دې طرف ته خپل پام راوګرځوي. د غونډې تابعیا کوونکی عامر امجد مشال ریډیو ته وویل،
میډیا میں ایک صحیح رپورٹنگ کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت کم ہے،
پر رسنیو کې د موسمیاتی بدلون پاړه خبرونو ته هغه ارزښت نه ورکړي کیږي کوم چې په کار ده. نو دا صحیح خبر نه ده. د مطبوعاتو مالکانو لپاره کار دي چې دې موضوع ته زیات نه زیات وخت ورکړي. بل دا چې خبريالانو ته هم موسمیاتی بدلون په حق پوها ورکول پکار دی چې په څه ډول دوی عام ولست معلومات ورکولی شي. د دې نه علاوه زموږ اداره په مختلفو سکولونو او پونتونونو کې زده کوونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې هغوی څنګه خپل چاپیریال صفا ساتلی شي او هغه څه وجوهات دي چې له وجې موسمیاتي بدلون او فضايي الودګي زیاتیږي او د دې مخنیوي څنګه کېدلی شي.
په ماحولیاتي بدلون نظر لرونکي او د پېښور یو شخصي پونتون آی ایم ایس استاد ډاکټر محمد رفیق وایي چې یو فضايي الودګي ده او بل موسمیاتي بدلون. که اولس او حکومت وغواړي نو په فضايي الودګي ډیره حدا قابو موندلی شي.
ایئر پولوشن چې کم دی هغه مختلف قسم گیسز دي چې کم گاډونو روزي، فیکٹریانو روزي، کنسٹرکشن سائټس ته روزي. زموږ په خبر کې دا ربر برننګ ډیر زیات دی، ټول زیات پولوشن هغه په وجه پند. نو دا زموږ خپل لاس کې دی، موږ خپل کنټرول کولی شو چې دا سيزون ختم. حکومت لا ونی لګول خلکو ته دا سلاري جوړول چلته سائیکل چلولی شي، سیستم هکول تا کنسٹرکشن سائټس وغیرہ کور کول او اویرنس چې کم دی کنه.
د ذکر دا څو ورځې وړاندې خیبر پختونخوا حکومت د بلین ټری سونامی یا یو عرب ونې لګولې پروژه سر ته رسولو دعوه کړې وه او د صوبې د ځنګلاتو محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي وو چې خیبر پختونخوا کې په 30% ځمکه اوس ځنګلونه دي، خو په نور ملک کې دغه شمېره 12% ده او په نړیوال کچ دا شمېره 25% په کار ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن.
زمشاغ لمشال ریڈیو سخ آوری تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو د یو غیر سرکاري سازمان تر انتظام لاندې یو نړیوال کانفرنس کې وویل سول چې په هیواد کې د خبریالانو د ساتنې لپاره لا هم کوم عملی ګامونه نه پورته کیږي او چې کوم اقدامات سوي دي هغه یا خبریالانو په خپله کړي او یا د هغو غیر سرکاري سازمانونو لخوا اخیستل سوي چې پر دې څېړنه کوي. په دې غونډه کې د خبریالانو په اړه یو نړیوال راپور هم وړاندې کړل سو چې په پاکستان کې خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه هم لیکل سوي وو. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د محمد عمران په راپور کې واوري.
د دې غونډې د راجوړونکو سازمان فریډم نیټورک یو مشر اقبال خټک د دستورې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په شاوخوا 15 کلونو کې په پاکستان کې لږ تر لږ 100 خبریالان وژل شوي، خو که غیر سرکاري سازمانونو په دې اړه د خبریالانو سره مرسته نه وي کړې نو دا شمېره نور هم زیاتېدې شوه. د اقبال خټک په وینا چې د صحافتي ادارو چارواکو د خپل کارکوونکو لپاره هغه ګامونه نه دي اغستي کوم چې په نړیوال کچ د غیر سرکاري سازمانونو پورته کړي.
چې کم نن سبا په پاکستان کې په رپورټینګ باندې، په وینا باندې، په لیکلو باندې چې کم تکلیفات د ژورنالیستانو مختکیږي هغه ډیر زیات تشویشناک دي او دغه وخت کې کومه ټولو هغه سټیک هولډر یعنی حکومت، پاکستان خلکو، ژورنالیستانو په خپل او د میډیا ادارو په شریکه موږ سره ګامونه وانغستل، نو خدای دې نه کړي داسې وخت به هم راشي چې بیا بدلته کې تورې تیارې وي، نه به څوک غږېدې شي او نه به څوک اورېدې شي او نه به څوک سکتې شي.
په دې غونډه کې له بلوچستان راغلی خبریال سید علی شاه ویل چې په بلوچستان صوبه کې خبریالان په خپل د خبرونو ټاکنه په داسې جوړ کوي چې ورته د بیلابیلو خلکو لخوا کوم ستونزه رامخې ته نشي. همدا وجه ده چې نن له بلوچستانه پوره او کره خبرونه نه خپرېږي.
د ملک کې د بلوچستان آبادی ډېره کمه ده، لیکن هلته ډېر صحافیانو وژنه چې کمه ده هغه ډېره غټه خبره ده، لیکن انټرسټینګلی خبره داسې ده چې پر دې څوک خبره هم نه کوي، ولې چې صورتحال ډېر خراب دی او هلته مختلف فیکٹرز دي. هغه فیکٹرز داسې دي چې صحافیان هل تخپل دغه فیکٹرز لوجي آزاد صحافت نشته ده، څوک رښتیا نشي ویلای. که څوک رښتیا ووي نو هغه به ډیر غټ قیمت ادا کړي.
په دې ورستیو کې مرکزی حکومت اعلان کړی چې د خبریالانو ساتنې لپاره یو قانون جوړی، خو په دې غونډه کې په دغه قانون ډیر نیو کې وشوي. اقبال خټک د دې قانون په اړه وایي چې په دې کې هغه نظام نه دی واضح شوی چې څنګه به د خبریالانو تحفظ یقیني کړي او دا قانون په خپل خبریالانو هم نه دی منلې ځکه چې په دې کې بنیادی خامې دي.
سینټ کمیټې دغه بل مکمل تور باندې رجت کړی دی او هغه وایي چې مونږ به یو نوی بل راوړو او حکومت باید چې د سینټ اپوزیشن غړو سره کینی او نه صرف د اپوزیشن غړو سره بلکې ژورنالستانو سره بلکې موږ نه خلک چې په دغه موضوع باندې په دغه مشکل باندې سلګه په لري نو موږ تیار یو چې د حکومت مرسته وکړو د دغه یو خپل راوستو کې
پرې د سوره کې له مرکزی حکومت دا غوښتنه هم وشوه چې د کم قانون جوړول نو وړاندې د خبريالانو د سازمانونو او د دوی تحفظ لپاره کارکونکو سره هم سلا مشورې وشي پرې د سوره کې د حکومت کوم غړې موجود نه و
زموږ له مشال رادیو څخه اوري د غرمې 12 بجې سوې بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډي څاوروي
د پاکستان قومي اسمبلی د سې شنبې په ورځ الیکشن ترمیمي بل 2019 په اکثریت سره رد کړی دی په قومي اسمبلی کې له موجودو غړو څخه 98 د یاد بل په حق کې او 103 په غړو یا په مخالفت کې رائے ورکړی ده دا بل د اپوزیشن پیپلز ګوند مخکښ سید نوید کمر وړاندې کړی و چې هدف یې د الیکشن بل په 203 ماده کې بدلون راوستل و د دې مادي موخه دا و چې نااهله ګرځول سوی کسب د یو سیاسي ګوند مشري نسی کولای د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په بلوچمیشت سیمه تربت کې یاده وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال 13 کسان خوشی کړي دي چې د دوی په وینا شپاړس پکې بهرانیان دي د پاکستاني فوج د ماډي کوڅانګي اي اس پي ار د سې شنبه په ماښام په یو بیان کې ویلي چې دا کسان هغه مهال تښتول سوي چې په ناقانونه توګه ایران ته روان امریکای ځواکونو په روان 2019 کال کې د تیر کال د همدی مودې پرتلا په افغانستان کې هوایي بمباری درې چنده زیات کړې دي د جرمني خبری اژانس په یو ریپورت کې ویلي چې د روان کال د اکتوبر تر 1.5 نیټې راټول شوی شمیرې ښیي چې سرش کال د اکتوبر تر پایا امریکای ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو تر 3.5 زیات بریدونه کړې دي روس وای دوی په افغانستان کې د نشي موادو د پیداوار پر کارخانو د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو د بمباریو هرکلی کوي انټرفیکس خبری اژانس د روس د بهرنیو چارو وزارت له حوالې لیکي چې د طالبانو د افیوم پر کارخانو بمباری د افغانستان پر حالات مثبت اغیز کولای شي او د زیمبابوی ولسمشر روبرت موګابي ویلي دي چې هغه به په هیواد کې د واک د آرام انتقال لپاره له و د یرس کلنی واکمنۍ څخه دی پر سر سوې دی د خبر د زیمبابوی د پارلمان سپیکر په یو وینا کې کړی ده
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدی چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي اوس وار سیری د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال محمد عمران د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي راځي چورته ورسو
د پاکستان انګلیسی ورځپاڼه ډان لیکي چې د مذهبي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله احتجاجي ناشته د پینډیو اسلام آباد د خلکو ژوند له تیرو دوو نو ګران کړي کچري دا احتجاج عام ولس نرسانو استادانو سرکاري نوکرانو او یا زمیدارانو کوله نو آیا هغوی ته به دا اجازه وي چې د خلکو ژوند داسې په عذاب کې بیا ولې هغه خلکو ته هیڅ نه ویل کیږي چې تشدد ته وده ورکي او جمهوري لار ته هم سپک ګوري اداري وړاندې لیکي ستونزه له موجوده احتجاج نه ده کدا د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون لوی لاریون یا لانگ مارچو او غیر تحریک انصاف لخوا احتجاج خو اوس دې احتجاجونو خطرناک شکل اخستے په قانونی احتجاج او د جمهوریت پر ضد احتجاج کې فرق دی خو ښکاری چې دغه فرق په پاکستان کې ختم شوه ضرورت ته دې خبر دی چې لمړی خو پارلمان د سیاسي فعالیتونو ځای وګرځول شي او بلدا چې د احتجاج لپاره یو خاص ځای وټاکل شي چې خلکو ته کوم ستونزې نه رامخته کیږي نئی بات ورسپانه لیکي چې د فیض آباد احتجاجي ناشته شپاړس ورځې وشي خو لا هم کوم نتیجه نه دراوتلی سپریم کورټ یې نوټس اخستے او په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر خورشید شاه ویلي چې دا احتجاجي ناشته د مول لپاره دی د فوز نمرسته غوښتل شي ادارې لیکي چې دا یو آئینی غوښتنه ده ځکه چې حکومت ته دا واک ترلاسه دی چې پر حالاتو قابو موندلو لپاره د آئین د 215 آرټیکل تر مخه فوز راغوښتلی شي ځینې خلک دا هم وایي چې دغه احتجاجي ناشته دی یو خاص ځای ته بوتلی شي چې داسې د اولس مشکلات کم شي جنگ ورځپاڼه لیکي چې پر پارلماني سیاست نظر لرونکي ادارې فافن په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن لخوا په اکتوبر کې جاري شوی د ووټ اچونکو شمیره ښایي چې د زنانو شمیره د نارینهو نه شاوخوا 1.2 کروڑ کمه ده د دې دومره لوی فرق وجه همدا ده چې د زنانو شناختي کارډونه هغه شان په تیزۍ سره نه جوړیږي څنګه چې د نارینهو جوړیږي بل دا چې د شناختي کارډ جوړولو مرکزونو کې هم د زنانو لپاره پوره اسانتیا اړتیاوی نشته. ادارې د دې سرشمیرنې تر مخه د نارینه او زنانه شمیر په هیواد کې نږدې یو شان دی. باید د ټاکنو کمیشن د زنانه ووټ اچون کې رجسٹر کولو ته خصوصي پام وکړي، ځکه چې زنانه په انتخابي عمل کې کبر خوا نخلي نو داسې سم نمائندگی نشي کېدلی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سینن ویپاڼه لیکي چې اوس امریکایي او اتحادي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې په نښه کوي. بلخوا نیوزویک مجلې د داعش وسلوالي ډلې لخوا خپور شوی د هغه پوسټر په اړه لیکنه کړې چې د عیسویانو د مذهبي مشر پاپ سر غوڅولې پکې ښودلې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
د امریکایي ټلویزیون سی این این ویبپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي چې د افغانستان د هلمند ولایت په شمالي برخو کې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشئی توکو تیارولو کارخانو باندې افغان او امریکایي ځواکونو هوایی بمباری کړی دي. په دغو کې درې بریدونه په کجکی ولسوالۍ، سلور په موساقله او یو په سنگین ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. د دې بریدونو په اړه په خپلو څرګندونو کې د امریکا د دفاع وزارت ویاند لیفټیننټ کرنل مایکل انډریو ویبپاڼې ته ویلي دي چې دا په کابل کې د باګرام وی اډینا پورته شو اف 14 جنگی الوتکو او په قطر کې د الاودید هوایی اډینا پورته شوی بی 250 الوتکو کړی دی. د ویبپاڼې په خبره په دې بریدونو کې پړومبي ځل ډېره جدیده اف 22 جنگی الوتکه وکارولې شوه. دغه الوتکه هدف پورې رسیدو لپاره په لاره کې تیلو اچولو ته اړتیا لري چې د تیل وړونکو کی سی لس او کی سی 115 الوتکو له لارې پکې د الوت پر مهال تیل اچول کیږي. دغه الوتکې د برید لپاره د متحده عربي اماراتو د الدافره هوایي اډینا الوت کړی و. د ویبپاڼې په خبره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د نوي اعلان شوې ستراتیژۍ له مخه اوس په افغانستان کې امریکایي او اتحادي پوځونو ته دا اختیار هم ورکړل شوی چې د طالبانو هغه ځایونه هم په نښه کولی شي چې نیخ په نیغه دوی ته ترې څه خطر نشته. د پخوانۍ تګلارې له مخه امریکا په مخصوصو حالاتو کې طالبان په نښه کول، خو د ګل په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرل جان نیکلسن ویلي دي چې د نوو اختیاراتو له وجې اوس به زه د دښمن مالي سرچینې په نښه کوم. بلخوا نیوز ویک مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا خپور شوي د عیسویانو د مذهبي مشر پوپ د سر غوڅولو د هغه پوسټر موضوع راخیستې ده چې د خپلې پروپیګنډې لپاره یې کاروي. مجلې لیکي دا ډول پوسټرې په عمومي توګه د غربي نړۍ په ښاري سیمو کې د انفرادي بریدونو په موخه د خلکو هڅولو لپاره کارول کیږي، خو د سیډونکو په خبره په شام او عراق کې د ماتې نه پس داعش ډله په دې هڅو کې ده چې د پامه ونه غورځول شي، او د دوی په خبره په مستقبل کې به دا ډول ګواښونه نور هم زیات شي. د مجلې په خبره په روم کې د عیسویانو په مقدس مذهبي ځای د داعش ډلې لخوا د برید مرام دومره زوړ دی څومره چې دا ډله ده. په بروکینګ انسټیټیوټ کې د داعش ډلې په اړه څېړنکار کرسټوفر میزرول زیاتوي چې د بېلګې په توګه کله چې ابوبکر بغدادي د خلافت اعلان وکړو نو په هغه ورځ یې دا هم ویلي وو چې داعش ډله به اول په روم قبضه کوي او بیا به یې ټوله نړۍ ملکیت وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی چې نن د روسیې په سوچي ښار کې د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشران د شام یا سوریه پر حالت خبرې وکړي. تر دې مخکې پرون ولسمشر پوتین په همدې ښار کې د شام ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او په دې کتنه کې یو ځل بیا د شام د کړکیچ پر سیاسي هواري ټینګار وکړ. په این حال کې پرون د امریکا او روسیې ولسمشرانو هم په خپلو کې پر ټلیفون خبرې کړي چې د چارواک په وینا پر نور مسلو سربیره د شام پر بحران هم ژغېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ په سوچي ښار کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وکتل. د کرملین ویان وایي بشار الاسد د څلورو ساعتونو لپاره په روسیه کې و. په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پایل راهیسې دا دویم ځل دی چې بشار الاسد له ولسمشر پوتین سره د لیدو لپاره روسیې ته سفر کوي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د هغې غونډې په درشل کې سوچي ته تللی و چې ټاکل شوی نن په دې ښار کې د روسیې، ایران او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون جوړ شي او پکې د سوریې پر روان کړکیچ خبرې کیږي. همدارنګه ولسمشر پوتین د سه شنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم ټلیفوني خبرې کړي چې پر نورو مسلو سربیره دواړه مشران د سوریې د روان بحران د ختمولو پر لارو چارو هم غږېدلي. د کرملین لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر پوتین د بشار الاسد سره د خپلو خبرو په اړه د امریکا ولسمشر ته معلومات ورکړي او دواړه پر هغه پلانونو غږېدلي چې د سوریې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې یوه اونۍ وروسته په جنبا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د کړکېچ د سیاسي هواري په هدف خبرې اترې پیل شي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر ټرمپ او د روسیې ولسمشر پوتین د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره د جنوا د خبرو ملاتړ کړی. روسیا او ایران د سوریې په هغه کورنۍ جګړه کې چې په 2018 میلادي کال کې د حکومت پر ضد د مظاهرو له ځپنې راپیل شوه د بشر الاسد د رژیم کلک نظامي او سیاسي ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا د هغه یاغیانو ملاتړ کوي چې ولادیمیر پوتین او بشر الاسد یې ترهګر بولي. د روسیې ولسمشر پرون په سوچي کې خپل سوریایي سیال بشر الاسد ته وویل سره له دې چې تر اوسه اوږده لاره په مخ کې ده خو په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې. ښاغلي پوتین د 2018 کال په مارچ کې هم ویلي و سره له دې چې په سوریه کې پوځي عملیات دوام لري خو د دې هیواد ځواکونه په پراخه توګه په سوریه کې خپلو اهدافو ته رسیدلي. د سوریې ولسمشر بشر الاسد د ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې د سوریې په کړکېچ کې د روسیې د رول مننه وکړه. وی ویل هغه مهال چې په تروریستانو بریالی شي غواړي چې په سیاسي بهیر کې هم پرمختګ وشي. د سوریې په شپږ کلن کورنۍ جنګ کې تر اوسه پورې 310,000 کسان وژل شوي، تر 6 میلیونه زیات خلک مهاجر شوي او شاوخوا 5 میلیونه نور په کور دننه له یوې سیمې بلې سیمې ته کوچېدلې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د جرمونو نړیوال عدالت ویلي د دې لپاره د اجازت په لټه کې دي چې په افغانستان کې د ممکنه جنگي جرمونو په اړه پلټنې وکړي. یاد عدالت ویلي دا پلټنې شاید د هغو جرمونو په اړه وسي چې تورونه پر امریکایي پوځ، د امریکا د استخباراتو پر مرکزي ادارې CIA، افغان ځواکونو او طالبانو پورې سوي دي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور جوړ کړی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
پاهې کې موجود د جرمونو نړیوال عدالت دا غوښتنه د دوشنبه په ورځ کړې ده او دا لومړی ځل دی چې د یاد عدالت څارنوالي فاتو بنسودا پر امریکایانو د جنگي جرمونو تور پورې کړی دی. امریکا دا خبره نه مني چې ګواکې یاد عدالت امریکایانو ته د سزا ورکولو واک لري، خو رپورټ لیکي چې کچېری امریکایانو د افغانستان غونډې د دې عدالت په غړي هیوادونو کې جرمونه کړي وي نو سزا ورکول کېدای شي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي دوی د دې درخواست جاج اخلي، خو په افغانستان کې د دې عدالت د شکیلتیا مخالف دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې ویل سوي چې په افغانستان کې به داسې پلټنې د امن او انصاف موخو ته ګټه ونه رسوي. د جرمونو نړیوال عدالت په 2002 کال کې جوړ شوی وو او هدف یې دا دی چې د جنگي جرمونو، د بشریت ضد جرمونو او ټول وژنو په اړه پلټنې وکړي. د یاد عدالت څارنوالان وایي ګمان کېږي چې طالبانو او ملګرو به یا د جنگي جرمونو په ترڅ کې له 2009 کال تر 2016 کال نږدې 11,200 کسان وژلي. دوی زیاتوي چې پر افغان امنیتي ځواکونو هم شک کېږي چې په بندیخانو کې به یا له ځورونو، ظالمانه چلند او جنسي تشدد کار اخیستی وي. افغان حکومت او طالبانو د دې رپورټ تر خپرېدو د جرمونو نړیوال عدالت د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. فاتو بن سودا ویلي پر دې د باور کولو لپاره مناسب معلومات شته چې ګواکې امریکایي پوځ په افغانستان او نورو سیمو کې له 2003 کال تر 2004 کال له ځورونو، ظالمانه چلند، جنسي تشدد او داسې نورو کړنو کار اخیستی و. د فاتو بن سودا دفتر ویلي داسې دلایل شته د کوم پر اساس چې پر دې باور وسي چې امریکایي پوځ لږ تر لږه 45 او CIA 40 بندیان ځورولي. د امریکا دفاع وزارت ویان لیفټیننټ کرنل مایک انډریو ویلي د دفاع وزارت باور نه لري چې ګواکې یاد عدالت د امریکایانو په اړه د پلټنو واک لري. هغه ویلي امریکا د جګړو قانون ته ژمنه ده او په خپل هم د پلټنو داسې نظام لري چې تر نړیوال معیار لا هم پورته دی. فاتو بننسودا ویلي امریکا به داسې پلټنې کړې وي خو یوازې د هغو مشکوکو کسانو په اړه دي چې رتبې ټیټې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر بیل کلنټن د جرمونو نړیوال عدالت جوړېدل لاسلیک کړی وو، خو له هغه وروسته بل امریکایي ولسمشر جارج بوش بیرته پر دې اساس رد کړی وو چې د ده په وینا شایي یاد عدالت پر سیاسي بنیادونو امریکایان په نښه کړي.
بوریوال کاکړو چې د نړیوال جنایي عدالت لخوا په افغانستان کې د جنگی جرمونو په اړه د ممکنه څېړنو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د نړیوال جنایي عدالت وکیلان په افغانستان کې د بشریت خلاف او جنگی جرمونو په اړه تحقیقات پیلول غواړي. د انساني حقونو لپاره کارکوونکي نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ په دې حق د خپلې یوې چارواکي مرکه خپره کړې او په هغې کې یې تشریح کړې چې دا څېړنې ولې مهمې دي او څنګه به ترسره کیږي. د دې مرکې غټې برخې درته بشیر ګواش وړاندې کوي.
په افغانستان کې روان تشدد نه یوازې خلکو ته ځاني زیانونه اړولې دي، بلکې مالی تاوانونه هم رسولې دي. اوس د نړیوال جنایي عدالت وکیلانو غوښتنه کړې چې په دې حق لا څېړنې وکړي. د بشري حقونو د څار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي د دې جګړو په مهال ډیرو خلکو سره ظلم شوی چې په اړه یې تحقیقات کول ځکه مهم دي چې دې سره به ملامت خلک په ګوته شي. په دې مبینه جنایتونو کې بهرني ځواکونه، افغان سرتیری، جنگ سالاران، طالبان او نورې وسلوالې ډلې ښکېلې دي، خو د بشري حقونو ادارې په خبره تر پراخې څېړنې وروسته به معلومه شي چې چا څومره جنایت کړی دی. د ادارې د خپلې یوې څېړونکي پرمپریت سنگ له خولې لیکلي چې دا تحقیقات به هله پیل شي چې د نړیوال جنایي عدالت یې منظوري ورکړي. د هغې په خبره دا څو میاشتې وخت نیولی شي، خو یا د وکیلانو له 2001 کال راهیسې د شواهدو راغونډول پیل کړي دي او تر اوسه په افغانستان کې د ډیرو کسانو خلاف ثبوتونه شته دي. پرمپریت سنگ همدارا زیاته کړي چې د دې تحقیقاتو لپاره نور کار به د افغان حکومت پر همکارۍ پورې اړه لري. که کابل همکاري وکړي نو د نړیوال جنایي عدالت وکیلان به هلته ورشي او نور معلومات به راټول کړي. خو آیا افغان چارواکي به همکاري وکړي؟ د هیومن رایټس واچ په وینا په افغانستان کې یو نازک سیاسي حالت دی، نو حکومت به په همکارۍ کې زړه نازړه وي. پرمپریت سنگ وایي په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې جګړې روانې دي. دا په دې معنا ده چې کېدای شي ډېر قوي خلک او چارواکي هم په جنگي جرمونو کې ښکېل وي، نو ځکه به دا تحقیقات اسانه نه وي. هیومن رایټس واچ لیکلي چې د نړیوال جنگي عدالت وکیلان باید د جګړې له ټولو خواوو تحقیقات کوي او که مناسبه وګڼي د ځینو کسانو د نیولو وارنټ یا اجازه نامه ورکولی شي.
ټولنه او سختریزي پونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. تازه شمیرې ښیي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وسوالو پر اهدافو د امریکا هوایي بریدونه د تیر 2016 کال په پرتله درې چنده زیات شوي دي. د جرمني خبري اژانس په راپور کې ویلي د 2018 کال د پیل راهیسې د اکتوبر میاشتې تر نیمایي پورې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پر بیلابیلو اهدافو نږدې 2500 بمونه غورځولي، په داسې حال کې چې د 2016 کال د ټول کال په اوږدو کې دا شمیر زر ته رسیده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو او داعش د وسلوالو پر اهدافو د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارۍ په چټکه توګه زیاتې شوې. د جرمني خبري اژانس وایي د امریکا هوایي ځواکونو د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو 3545 گزارونه کړي دي، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر اهدافو ټول 1312 بریدونه شوي وو. جرمني خبري اژانس راټولو کړو شمیرو پر بنسټ وایي د روان کال د اکتوبر د میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې 2400 هوایي بمباري شوې، په داسې حال کې چې د 2016 میلادي کال په ټول کال کې امریکایي ځواکونو د هوایي بمباریو شمیر زرو ته رسیده. دا نوې شمیرې ښیي چې په روان میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر اهدافو د بمونو غورځول د 2016 میلادي کال په مقایسه درې چنده زیات شوي دي. د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې پکې د ترهګرو په تعقیبولو او په نښه کولو ټینګار شوی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباریو کې چټک او ناڅاپي زیاتوالی راغلی.
وړ مورس په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو ځواکونو امریکایي قمندان جنرال جان نیکلسن د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبري اعلان ته وویل په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د نوو صلاحیتونو ورکول ډیر موثر تمام شوی دی. نوموړي د افغان حکومت مخالف وسلوالو ته په خطاب کې وویل جنرال جان نیکلسن وایي دښمن ته زموږ پیغام دا دی چې په جګړه یې نشي ګټلی، دا هغه وخت را رسیدلی چې بله وسله پر مځکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. همدا دوه ورځې مخکې امریکایي ځواکونو 2000 کیلوګرام وزن لرونکی یو بم په هلمند کې د نشئی موادو پر یو لابراتوار وغورځوه. دا د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته لومړنی دا ډول ګزار و. جنرال جان نیکلسن وایي دا مهال په افغانستان کې له 400 څخه تر 1500 پورې د نشئی موادو د تولید فابریکې شته چې طالبان ترې مالی ګټه اخلي، خو د هوایي بریدونو له زیاتېدو سره د ولسي خلکو مرکشوب له هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرکشوب له د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په 350 زیاته شوې وه.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د ننګرهار پر لور. په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو یو ورځنی سیمینار پرون د افغانستان په جلال آباد ښار کې ترسره شو چې پر یو شمېر دولتي چارواکو سربېره ورته د بیلابیلو مدني ټولنو ښځینه او نارینه استازي وربلل شوي وو. په دې نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
له انساني قاچاق سره د مبارزې یا له مجبور خلکو څخه په بیلابیلو برخو کې د ناوړي ګټې اخیستنې په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو د یو ورځنی سیمینار د بیړنیو مرستو او پراختیا غیر دولتي موسسې د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې جوړ کړی و چې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو د اړوندو دولتي ادارو له مسؤلینو سره پرې بحثونه وکړل او د حل لارې په اړه یې نظرونه سره شریک کړل. د بیلنیو مرستو او پراختیا موسسی استازی احمد شبیر ساپی له ماشومانو څخه په درندو کارونو کې کار اخیستل، د نجونو په بدو کې ورکول، له ښځو او تنګیو ځوانانو څخه ناوړه جنسي ګټه اخیستنه او د لکانو نسول د انساني قاچاق بیلابیل ډولونه وګڼل.
زمونږ هدف د دې غونډې ترسره کولو لپاره دا دی چې دغه عامه خلک، فرهنګي خلک، د مدني فعالین چې دی دا مونږ دولت سره، دولت اراکینو سره مخامخ کړو تر څو دوی وکولی شي چې د انساني قاچاق په اړه خپل سوالونه هغوی دې سره بس کړي او مونږ تاسو وکولی شو چې دغه انساني قاچاق سطحه ننګرهار کې معلوم کړو چې کوم مشکلات لري، چې سره هم وکولی شو چې یو سم ستراتیژي کوارډینیشن سره مونږ دغې پدیدې په اړه مبارزه وکړو.
د ننګرهار ولایت سرپرست مرستیال عبدالله رقیبی وایي چې د انساني قاچاق پیښې د ننګرهار په هغو لرو پرتو سیمو کې رامنځته کیږي چې دولت ورته ډیر لاسرسی نه لري.
دغه انساني قاچاق چې په هغې کې ډیر موضوعات رانغاړل شوي دي، دا زیاتره لکه په لرو پرتو سیمو کې دي او دا لرې پرتې سیمې یو څه حد پورې د افغانستان د دولت د واک او د ولکې نه یو څه بیرون دي. نو هغه حالتونو کې افغانستان دولت لږ ستونزو سره مخامخ ده چې انشاءالله مونږ کولی سو په آینده کې امنیتي حالاتو ته په کتو سره داسې تدابیر ونیسو چې دغه ستونزې مونږ سره حل کړو.
مدنی فعال خلیل خاطر د انساني قاچاق په مخنیوي کې دغه شان د عامه پوهاوي سیمینارونه ګټور وبلل.
خصوصا هغه فامیلونه چې خپل اولادونه او خپل بچیان د تعلیم څخه محروموي، قاچاق برانو سره لاس یو دی کوي په دغه پروسه کې. نو دغه ډیره بهترین لار ده چې داسې عامه پوهاوي د کورنیو ته ورسیږي.
له انساني قاچاق سره د مبارزې دی سیمینار کې د ننګرهار د حج اوقافو او ارشاد ریاست، د پوهنې ریاست، د ځوانانو امیریت او په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون استاد هم برخه لرله چې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل او د هغوی نظریات او وړاندیزونه یې لزان سره واخیستل او ژمنې وکړي چې د انساني قاچاق موضوع به د ولایت په اداري مجلس کې تر بحث لاندې نیسي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له جلال آباد ځو د خوست پر لور. تېر ورځ د خوست د نوي هوایي ډګر پر ځغاستلیکه یا رنوې د ارزونې لپاره لومړنۍ الوتکه راکوزه شوه. که څه هم خوست هوایي ډګر له رنوې پرته تر اوسه نور تاسیسات نه لري، خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې چارواکو په دې اړه جوړه شوې غونډه کې ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د خوست هوایي ډګر پر نورو اړوند تاسیسات هم کار پیل شي او په نږدې راتلونکي کې به پروازونو ته چمتو شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
چارواکو یاد سرګندونې د سه شمې په ورځ د خوست د نوي هوایي ډګر د ارزونې لپاره په ازمایښتي ډول د کامیار الوتکې د راکوزېدو لپاره په جوړو شوو مراسمو کې وکړي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمود شاه بیبي وویل د یوې میاشتې په موده کې به د 140 میلیون افغانۍ په لګښت د رادارو او هواپېژندنې ادارې جوړې شي او په تعقیب به یو موقتي ترمینل هم جوړ شي چې په دې توګه به تر دریو راتلونکو میاشتو د خوست هوایي ډګر وازونو ته چمتو شي. محمود شاه حبیبی ویل د یو هوایی ډګر د کارونو ترسره کیدل کلونه وخت نیسی، خو یاد اداره په پام کې لري چې د خوست هوایی ډګر په ټولو نړیوالو معیارونو سمبال جوړ کی.
ان شاء الله دا هوایی ډګر به په ملي معیارات باندې جوړیږي او قدم په قدم به جوړیږي. تقریبا فیزر د یو میاشت کې به دا نور ملکات دي دا به افتتاح کو، دا غس خوروزه به ترمینل افتتاح کو، پر پروازونه باندې مو کار شروع کړی دی او دا ټول کار موازی مخ ته روان دی او ان شاء الله دا کارونه به پوره کو.
د هوایی چلند ادارې مشر زیاته کړه د کامیار دال وتکه 130 تن سپرلی پورته کوي چې تر عربي هیوادونو مسافر لیږدولی شي، خو له دې هوایي ډګره هغه الوتکه هم پروازونه کولی شي چې 350 مسافر لیږدوي او تر اروپا تګ راتګ کوي. خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې یوه ورځ به خوست د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د ترانزیت د اتصال نقطه وي.
په دې برخه کې د خپلې ولایتي ادارې او د نظام ننګه وکوئ چې یوه ورځ په رښتونې توګه خوست د نړیوال ترانزیتي اتصال نقطه واوسیږي او له دغه هوایي ډګر نه چې نن موږ او تاسې ناست یو چین ته، ګلف یا متحده عربي امارات او عربي هیوادونو ته، اروپا ته او د نړۍ مختلفو هیوادونو ته پروازونه واوسیږي، ستاسې تجارت له همدغه ځایه واوسیږي.
که څه هم د خوست اوسیدونکو په یاد ولایت کې د هوایي ډګر د ځغاستلي کې د کارونو بشپړولو ته خوشاله دي، خو اندېښنه څرګندوي چې ممکن د اړوندو تاسیساتو په جوړولو بیا کلونه کلونه وخت تیر شي. د یادونه وړ ده د خوست نوی هوایي ډګر 2640 متره اوږده او 50 متره پلن ځغاستلي کې لري چې نور اړوند تاسیسات ورته نه دي جوړ شوي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په ځانګړي ډول عربي هیوادونو کې لسګونه زره مسافر لري. د خوست پر هوایی ډګر لیوو کلونو راهیسې کار پیل شوی، خو د بیلابیلو لاملونو له کبله کارونه کله ولاړ او کله بیا روان شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري اوس د لوب په اړه د راپور پر لور تاسو پام راګرځوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خواني روزونکو کبیر خان له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دي چې د افغانستان تر 19 کالو کم عمر لوبغاړو د سي جام اتلولي ګټل سرګندوي چې د افغانستان کرکټ ډېر پر شلو روان دی او افغانستان اوس د کرکټ په میدان کې پر خپل پښو درېدلې دي. نوموړي ویلي چې لوبې د امن پیغام ورکوي او له دې لارې امن ته لاره هوارېدای شي. د مشال راډیو خبریال غلام غوث له کبیر خان سره د مرکې په پیل کې د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې د بریا ارزښت پوښتلی دی. کبیر خان په ځواب کې وایي
ټوله مکه خو افغانستان په دې باندې مبارکباد لایق دی چې په دې لیول باندې په 19 لیول باندې ایشیا کپ ګټل داسې آسان خبر نه ده. ولې چې په ایشیا کپ کې دې وخت کې پاکستان سره سره هند ټیمو، د سریلانکا ټیمو او بنگلاديش ټیمو دا سلور ونه چې ټیسټ سټیټس والا ټیمونه دي او ډېر پیاوړي ټیمونه دي. نو اول خو دې ته په دې ډېر مبارکباد دی او دا د کورنی کرکټ او دا 19 د کرکټ چې دی د مضبوطوالي نشاندهی کوي چې دې ډېر سیستم ډېر خراب روان کړی دی. کرکټ سیستم یې ښه دی، کوچنګ سیستم یې ښه دی او سلیکشن سیستم ډېر ښه دی. چې دا ټول سیستمونه یوځای شي یو انصاف وي او محنت وي نو بیا ان شاء الله دا ټیم نه مخکې راځي. او ورسره ورسره استاذ خبرې تر اعظم چې کله دا د 19 چکم د دې ایج کې چکم ټورنمنت کیږي دا ایج د ستاسو نېشنل ټیم ته الکان پروډوس کوي. پورا دنیا کې چې دا کرکټ ډېر امپورټنس لري او افغانستان د بار امپورټنت دی. ولې چې دای پلیران چې دی بیا کال دو کال درې کال پس د نېشنل ټیم ته سي چې دا چا چا زه جوړیږي او کوم الکان چې خپل پرفورمنس او فټنس اوساتي جاری او د ان سی ای سپیشل کیر لاندې پاتې شي هغه بیا نېشنل ټیم ته سي.
کبیر خان صاحب د افغانستان د کرکټ راتلونکي یا مستقبل ته تاسو په نظر ګورئ؟
پاکستانی کوچ استری دی، پاکستانی کوچ په ګډیر لاس دی، مطلب ما سره ما نه پس راشل دیف د پاکستان ټیم کپتان چي دی، اتلې دی هغه کوچینګ کړی دی، انضمام الحق دی کوچینګ کړی دی. د پاکستان هم سناس طریقے سره سناس طریقے سره دی کې لاس ضرور شته. اوس چې دی ز پدې زیات ډیر زیات خوشاله يم چې اوس دی په خپل خپل ولاړ دی، په خپل خپل پلیئرز جوړي. نو زما ذاتی خیال دی چې دا کوم الکان چې اوس روان دي نو کول دا او سنگج دا افغانستان کرکٹ روان دے مخبر ان شاء اللہ دا بڑیر زر پر نیشنل لیول بانے پر سینئر لیول بانے دا اگر ٹیموں نے چیلنج کول شروع کی سنگج انڈر 19 ٹیم ٹیمز پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش سرا ہند سرا تو دی موجودگی کی فائنل گٹلو ان شاء اللہ یو اغه اخلر نه دی چې کلب دی سی ٹیم هم چې د دې ملکونو په موجودګی کې غټی لاس راوړنه لري
او کبیر خان صاحب قدم وایي چې کم سیاسي اختلافات دي د ملکونو ترمنس نو تاسو څه فکر کوئ چې باید د سیاسي اختلافات دي د لوګونو لري وساتل شي
زه بالکل تاسو سره په دې باندې متفق لوبا یا کم یو سپورټس دي دا د امن پیغام ورکړي دا کلم د جنگ پیغام نه ورکړي دا او بل دا سیاست پیغام نه ورکړي دا سیاست د بهر دی د سپورټس اړیکی چی دی دا د دوه ملکونو حالات خپل شي دا 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 خبره په افغانستان کې موږ ثبوت سره کتلې چې افغانستان کې د کرکټ په وجه باندې چې سونه حالات بدل شوی دي ځوانانو چې سپورټس ته لاس شروع کړی دی د اخوا دی خو اکټیویټیز نه ځان ساتلې دی هغه نشم کې دي شي هغه د وسله راغستلم کې دي شي د ټول د افغانستان کوګر نوی کلټور د کرکټ او سپورټس طرف ته روان دی نو دا هغه ملک کې یو ملک چې هغه د رښتینو شل دی شو کال نه بلکې د زیات وخت نه په جنگ حالت جنگ کې دی هغه ملک چې دی کله چې کله سپورټس سالو نه سولې پیغام ورکو سولې ډیره زیات شو
دا مشال ریډیو دا